درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر منه او کلالي استکون کو زبرې شغم خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټول کی جغرافیه مزمن سفر لسم لوسته له دې چې تاسو ټول کډر منه او کلالي استکون کې برات رو او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتن می روز کن کو مخ کله دې چې تاسو درن روز نه ولست پیل کن تاسو ټول درن استکون کې به تلست پیل په شبو کې له خپل جنا سره خپل ټول درس مواد لکه د یو لسم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب او کلمونه لزانون سره ولري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانون سره نوٹ کړئ. خو شو کدر مونږ ځکون کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم تاسو ټول کدر مونږ ځکون کو ته تاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف تر پیژنم. نن ورځ موږ تاسو په سپر لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نیپت، دویم طبیعي ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هغه به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدر مونږ ګللی ځکون کو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو کتر من زکون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ استاد د نن ورځې په نوی لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې نیپ پیژندل دي. موږ تاسو به لومړی د نیپ د اصطلاح سره آشنا شو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نیپ پیژن. خوشو کتر من زکون کو موږ تاسو کپلن ډول سره وایو. نیپ په خپل د نباتي منشا لري کوم چې د ونو بوټو او ژوو څخه پاتې شینی دي چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د وخت په تیرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټول شوي دي او وروسته د دوی د تودوخې د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخې د عمل څخه د نیپ د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلی. یعنی هغه پاتوشینی د نباتاتو هغه پاتوشینی کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او همچنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نیپ جوړ سوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې یعنی په کلي مفهوم کې د هایدروکاربون د جامد مایع او ګاز یو مخلوط دی. نیپټ په خپل شي زیاته برخه یې په مایع باندې سره وي او په بیلابیلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرونکي دي. یعنی نه خالص توکي لکه سرفار او نایتروجن هم پکې کې موجود دی. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو کډر مونږ ځکون کو چې په اوسنۍ نړۍ کې نیپټ ځانګړي اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې وسته استفاده وړ دی او زیات شمېر کسان د نیپټ څخه استفاده کوي. ویلی شو چې د موټرونو، اورګاډو، ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نیپټ پورې تړلی دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپل نیپټ او تولید انرژي هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې ترڅنګ کډر مونږ غوړلی ځکون کو دغه نیپ چې دی په خپل د نونسمی پیړۍ په نیمایي کې د نیپ د صنعت ډیره پراختیا وموندل چې هغه ته د تقاضا زیاتوالي له عمل څخه زیات شمېر هیوادونو نیپ ته لاسرسی پیدا کړ او غوښتل تر څو له نیپ څخه استفاده وکړي چې له عمل څخه په اروپا کې د رڼا یو منهبه منبع یا هم سرچینه و. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر جوړ ولو صنعت ډیر پر مخ باندې ولاړل او نیپ د کابانو د شکار کولو د ویډیو او ورکاډو په کار کې شامل شو او د هو احمد نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نیپ د لږ تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکو هیواد هم دي. یعنی زیات شمیر دغه نیپ د کازونه مصرفوي. د دې ترڅنګ کډر مونږ زده کوونکو په 1990 کال کې په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچنی ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو نو هڅه یې کوله وکړله دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ورواړوه. نو موږ ویلی شو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروال کې ساګانې ایستل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی شو. نو لومړنی ساچی په 1995 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول چې ورواله یې 100 متره وو چې هر ورځ له هغه څخه 4 مقابه متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کندل کیږي ډېرې ژورې دي، او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی شو، د امریکا په ویانګومینګ د سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 مترو پورې رسیږي، چې د هغه څخه موږ او تاسو نیب ترلاسه کوو، او د دغو ساګانو څخه نیب ترایستل کیږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کیږي، او همچنان دغه لومړنۍ تصفیه کیږي یا هم چرنه کیږي، وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نیب چې دي په خپل بنفش رنګ غوره کوي، یعنی په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي تور وي، وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوزي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو نیفت په پیژندل، او همچنان د نیفت کار مو پیژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو، او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدر موږ زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو طبیعي ګاز وپیژنو، چې طبیعي ګاز څه ته ویل کیږي، او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي، او څرنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو. خوځه کوونکو، طبیعي ګاز موږ ویلې سو هغه غازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کیږي، د طبیعي ګاز په نوم سره یادېږي، یعنی اکثره له نیپتو سره ګډ دي غازونه، خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ تاسو پیدا کولای شو، یا هم موږ تاسو یې موندلی شو. دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو، د ډیرو لوړو شګو له پولیسو څخه چې میلیونونه کال مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي، او زیات فشار او تودوخه اوربند وارد سوي، او له هغه عمل څخه چې هوا نور ته رسیږي، یعنی اکسیجن نور ته رسیږي، نو په اوږده موده کې نه بڼه ته تغییر یا هم هغه کوم شکل چې درلودې هغه شکل ته تغییر ورکړي دي، دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په غاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ تاسو ویلې سو چې طبیعي ګازونه چې دي په خپل دغه طبیعي ګازونه د چنې یا هم د تصفیه کولو څخه ورسته د سوان او د تودوخه د تولید لپاره کارول کیږي، کوم چې موږ تاسو د غازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځنی ګټه ځنی اخلو، یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلی په پخولو کې ترې استفاده کوو، زیات شمېر پالیتونه ورځني پالیتونه چې موږ تاسو یې د غازونو په واسطه سره سرته رسو. همدارنګه په خام ډول سره موږ تاسو ویل سو چې په پروتوشیمی کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کیږي، چې ته په ایګاز منبع اکثره د نفتی زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکول سي، د نفتو ساګانو کیندل کیږي، او وروسته د هغه څخه موږ تاسو ګاز لاسته راوړو، یعنی د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو، یعنی کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو، د نفت څخه مخکې موږ تاسو ګاز ترلاسه کوو، بیا وروسته نفت په ځمکې په لندنی طبقو کې موجود وي، او هغه موږ تاسو ترلاسه کولای شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلې سو درنو ځکونکو، په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي ګازونه زیرمه وي، یعنی د طبیعي ګازونو سرچینې موجود وي، هلته طبیعي ګاز د استحال له مرکزونو څخه د استهلاك او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کیږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کیږي، یعنی طبیعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او شو سرچینو له جملو څخه شمېر کیږي، چې له هغو څخه یو مهمه او ځمنی صنعتي او اقتصادي مادي په توګه سرکار اخیستل کیږي، کوم چې زموږ افسوس ورزنی سپالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دي. نو له همدې کبله څنګه موږ تاسو ویلې سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورس په ورس په چټکۍ سره مخبر زیاتې دور روانه ده، او زیات شمېر کسان په خپل ورزنی ژوند کې له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي ګاز درنو ځکونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې نه یوازې د انرژي د تولید لپاره، بلکې د تودوخه رڼا او پخلی لپاره هم ورسخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. د غازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کیږي. موږ تاسو ویل سو چې د غازونو مهم طبي مرکزونه چې دي هغه په خپل د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي. چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونځ کوونکو روسیه هغه لومړنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیستې ده، او دغه هیواد د طبیعي ګازونو لوی سیرمې د والقا د سیند شاوخوا د ساراتوپ او مسکوب کې دي چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې 3 طبیعي ګازونه لري. د دې ترڅنګ که درمونځ کوونکو د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي ګازونه زیر مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفت لوی تولید کوونکي او مصرف کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو په کاناډا کې د طبیعي ګازونو نل یا هم لینک د البرتا یعنی د کاناډا د لویدیځ او شاوخوا برخو څخه چې هغو سیمو ته غوځول شوي دي یا هم رسېدل شوي دي چې هلته قارو څخه اخیستل کیږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چې تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیرې دي او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دي بهر بهرنیو هیوادونو ته صادریږي، او پاتې نورو څخه د هیواد په دننه کې د نیوټر زیرمو د فشار تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او د استفادې وړ. همچنان درنو زده کوونکو په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د برود شارونو ته لیږدول کیږي او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیځ یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي، او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لیږدولو ځواک نه لري. د دې ترڅنګ که درمونځ زده کوونکو مرو تاسو ویلی سو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لیږدول کیږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او المان له لارې لویدیځ اروپا ته لیږدول شوی دی چې د دې ترڅنګ له دغو هیوادونو څخه په تیرېدو سره د تیرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي، او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تیریږي. موږ ویلی شو چې دغه په اخرنیو کلونو کې یو شمېر آسیایي او نور اړتیا شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادریږي، او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري. نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د ورونو په تدبیر کې د پخلی په پخولو کې کیمیاوي تعاملات په سر ته رسول کې، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ستاسو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل او هم چنان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په حق مو معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسی وو سیږي وسند لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې تاسو کورنۍ دن کورنۍ دن کې درې سوالونه دي. لومړی سوال نفت څه شي دی، دویم سوال نفت د څه شي دی، رازی درین سوال طبیعی که هسته شکی. نور نقدرمون رو زکن کست هستنن وزی لوس پر همدی زبین پای ترسی شوخ تلف همان.
در 3 ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدک رو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلاب احترامات میکبول کی کدر منو غلا لیسه کون کو زبرش نا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف لاس مې مدد ول سم ټول کی جغرافیا ما زمون پر لسم لوسته هله د تاسو ټول کدر منو غلا لیسه کون کی برتر او چور صحت مند او سیری او د صحت مې بون پتن می نو نو سکون کو د چیز مرو تاسو د ول سم ټول کی جغرافیا ما زمون پر لسم لوسته نو هله د تاسو ټول بد تیر ورزلستنه په پراو د هیټ او سر زکری او سیری او نن ورزلوسته پر مرګي او چمتو والی ولري کدر منو زکون کو د تر په سیری او به هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړئ تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. قدر منو غوړلی چې کوم کو نن ورځ پر لسم لوست کې موږ تاسو باید د بیلابیلو ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدر منو زده کوون کو د لوست په پیپر شی بو کې به لومړی موږ تاسو انګلیسي ژبه پیژنو د هغه په حق له معلومات ترلاسه کړو او هم چې نن په دې بو پوهیږو انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې په زیاته کچه سره مرواج ده. نو درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. یا هم په انګلیش لانګویج کې موږ تاسو ته ورته انټرنیشنل لانګویج ورته ویلی شو چې دغه ژبه په خپل د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندي خلکو تر پته پورې یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلیج کې له ډیرو پخوانیو او مروجو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. دل چې دغه ژبه په خپل انګلیسي ژبه و هم درنګ درنو زده کوونکو دغه ژبه چې د په خپل د انګلیسي ژبه او فرانسوي ژبه له ترکیب څخه یو بل ژبه چې د هغه په خپل د سوچا انګلیسي ژبه په نوم سره مستره غل د چې له همدې عمل څخه ژبه له توتایي په خاني انګلیس یا هم لاتيني او فرانسوي ژبه څخه مرقبه یا هم جوړه شوی دی. یعنی موږ ویل سو چې دغه ژبه په خپل د سوچا توتایي ژبه چې ډیره مشكله او له څو لهجو څخه مرقبه ونه د نورماندی په واسطه سره د انګلند له پټه څخه ورسته فرانسوي ژبه هم راوځه سول شي په 1215 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبه په انګلند کې خبرې کولې چې ورسره د هغه څخه د دې دوه ژبو له یو ځای کې دوه څخه یو بل ژبه چې د انګلیسي ژبه په نامه سره یادې چې مېست راغله چې د دې ژبه اصلي منشا چې و تو تایی و چې لاتيني او فرانسوي ژبه یعنی نورماندي څخه مرقبه و چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیات او صرف او نحو له جوړښت لمخې څخه په بشپړ ډول سره توتایی ژبې له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي هم نه والو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هغه خلک چې مورنی ژبه انګلیسي ده په نړۍ کې شمېر 310 میلیونه تن تر رسیدي چې د نړۍ یو سل او 500 میلیونه نور نه پوسل لپاره دویمه ارتباطي ژبه په توګه سره پیژندل شوی ده. همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخوانی نسل ویش مستعر هیوادونه کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیسته ده د هیواد اصلي ژبو یا هم ډیر انکشاف نه دی کړی خو انګلیسي ژبه د لومړنی رسمي ژبې په توګه سره مني او په ځینو هیوادونو کې د دویمي رسمي ژبې په توګه سره منل شوی ده. نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربیره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبورو مخزونو په توګه سره مرسته کولی شو د دې څخه استفاده وکړو لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل د کتابونو او مجلو سره همدارنګ د انګلیسي ژبې په واسطه سره مرتبط کول سي د دوی ټول په واسطه سره معلومات لاسته راوړل د دې تر څنګ کډر مونږ لري زده کوونکو د لوس په برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي چې تاسو کولی سي په کتاب کې د یو سل او اته سلويشتمې صفحې یو جدول ووینئ. په دغه جدول کې هغه هیوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبه په توګه سره منل شوی ده یا هم په رسمي ژبه توګه سره ترې استفاده کوي له انګلستانه پرته نسل ویش هیوادونه په کې رسمي ژبه لري چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی سي مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو زده کوونکو د امریکا په یو وخت کې تقریبا 14 هیوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هیوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هیوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپل 13 هیوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنگاپور هیواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنه زده کوونکو تاسو کولی شئ چې دا جدول په شاو د کیک توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په حق یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ تاسو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو لایتنی ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو. چې دغه ژبه په خپل د رومي ژبې یا هم ایتالویانو پخوانی ژبه د اندوو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده چې د پخوانی روم د امپراتور په ځینو سیمو کې په دغو ژبو باندې خبرې کولې چې په لویدیځ اروپا کې ورو ورو په قرار قرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول، لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي، او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبو د په توګه سره یادولای شو. چې همدارنګه د دې یو ښه مثال چې موږ تاسو سره کولای شو ترنو سره کوم د هغو جملو څخه د رومانیانو په خاني اثر له میلاد څخه مخکې په شپږمې پیړۍ پورې اړه درلودل، خو د لاتین ادبیاتو دریمی پیڑی په پیل کې پیل شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه وشمېرل شول، چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري، چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولای شوای چې په امریکا، افریقا، واسیا او قانونیسیه کې لوی وچ کې مستعمره لاسته راوړي، او په هغو سیمو کې چې خپل کلتور دود هم مرواج کړي او د هغو باندې خپل دود او کلتور هم ومني. چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کیږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د سو پیړیو ملکو په پای کې د مسار شوو هیوادونو محلي او سیمه ایزې ژبو وده ونه کړله. نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم لري، خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې د خپل د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د نورو هیوادونو کې، او پرتګالي ژبه چې د خپل په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوې دي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کیږي. همدارنګه درنه د زده کوونکو د دې ترڅنګ تاسو په یو سلو یو پنځه سمه سپه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپیژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړي چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو ترڅنګ تاسو ته لوی وچه په نښه کړې ده. یعنې پرتګالي ژبه په کومو هیوادونو کې او په کومو لویو وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ اسپانوي ژبه په کومو هیوادونو کې او کومو لویو وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کومو لویو وچه کې موقعیت لري. دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په حق له به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم الماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیپیډیا له میلاد څخه مخکې د لومړني زرنی کلنې په منځنۍ برخه کې د المان په شمال کې د سکندیوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه، چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه، چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده، چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه الماني، هایلینډ او انګلیسي اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبې چې د سکندیوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثر د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دی او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ لهجه په خپل د لوړو سیمو جرمني ژبه ده چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي، او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو موږ تاسو ته جوړ کړی دي. د دې ترڅنګ د هواریو سیمو جرمني ژبه ده، چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کیږي، او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوې دي، چې الماني ژبه د المان د هیواد سربیره د اتریش، لختین، شتین او سویس چې الماني، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي. نو په دغه ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اورپانی خبرې کوي، چې د دې ترڅنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په الماني ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یو څانګه ده، چې د انګولو ساکسون یعنی د قبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ د انګلستان ته یوړل شوله او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شوله چې د انګلستان خلک د ایرلینډ د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو په کتاب کې یو سلو پنځه پنځوسمه صفحه کې موږ تاسو ته جدول راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلی شو. نو تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي به د کتاب یو سلو پنځه پنځوسمې صفحې ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لس رستنۍ برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برماني ژبو څخه د د ژبونی د اصلاح له مخې څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډېره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده چې د کلماتو سرپې ډېر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډېره پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې ژبې الفبا توري هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 پر این شي هم لري چې دغه پر اینو شپه واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمل څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولای چې چینایي ژبه زده کړي او د اولس د بي سوادي سبب هم ګرځي. د دې له همدې عمل څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅه سره رسول سي ویډیو تر څو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپل منځو کې نژادي او توکمیزي اړیکې لري چې یو شمېر د دې لمخې څخه د اسیا د لوی یو چې نیم نفوس یې جوړ کړی دی او د نفوسو هایه د اسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبي دلي چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانيان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه چې د منځني اسیا او د ریوایتي او هند ژبي بیلابیل ژبي پکې شامل دي چې په دې ژبني ډله کې د مختاري او رستاري ډیر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي. نو د دې تر څنګ موږ ویل سو هغه ژبي چې د نرمش منون کې دي نو د جلا انوانونو تر سر لیک لاندې مخکې مور او تاسو ماری پکړلې او هغه په حق له نو درنو زده کوونکو د روس په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیل شوې ده او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله او د وخت په تېرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سانسکریتي، تامیلي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې 1000 کلمې پکې موجود دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د اسیا د لوی وچې ژبې په پیژنو او د هغو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د نړۍ د بیلابیلو ژبو په حق له معلومات لاسته راوړه هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو چې تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سپنن لري. هر سوال ته به مطابق سواب پیدا کوي او په خپل کتابچه کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال ستاسو د خوښې ژبه کومه ژبه ده؟ هغې ژبې نوم به ولیکي او په حق له معلومات ولیکي چې ولې دا ژبه خوښوي. دویم سوال د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات ووایاست. درېیم سوال انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې کارول کیږي. نور نو قدرمنو وګړو لیست کوم کوز مړه ستاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دی چې اوس موږ د کړي وو اوسې او پیسې کوسې اوسې تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې زری رم تعالی په امان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00422 دریسوا یواتیا یولس